پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړ چې پرونې د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون اخوزون په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي ښاغلی خلیل زاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل د وی او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی امپړاو پیل کړي. د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند اخی خوندې کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبري وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. افغان دولت د دوحې هوکړه ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دی ورکړي. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې خپره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبې په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د ترکیې د اناډولیا خبری آژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغې وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون کوي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1991 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سېشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحدو ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. ایران تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم موږ د ایران دغه عکس العمل خواشینی کړی یو، خو دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې ښکېلتیا ته به دوام ورکړو. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغانۍ برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون یکشنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتریش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړی او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي نیولي اعتراضونه هم پیل شوي دي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي کوي سرلننه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیز او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یو مهم ټکي ښکارندوی کوي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې لیدلی دي. په همدې حال کې طالبان وایي هیله مندي چې له امریکا سره د دوهې تړون به لا هم نتیجه ورکړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
نور موضوعات لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار انځرو سږکال ښه حاصل راوړی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري.
جرانو د نور ملکوت جران څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځر ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې ولاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي خبرو وړاندیز رد کړی. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې د امریکا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. وقته د ولسمشر بایدن له رسیدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته دا د خلیلزاد لومړی سفر دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. دی وزارت په خبره کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد به په دې سفر کې د افغان دولت لمشانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد دا سمحال د افغانستان د سورې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عمل یعنې د سورې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمه ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثه باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره د ښاغلي خلیلزاد د کتنو په اړه راپور مو اورید. په داسې حال کې چې متحده ایالاتونو ویلي له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره غور کوي، طالبان وایي دوی لا هم هیله مندي چې امریکایي لوری به خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوی تړون یو کال پرون پوره شو. د افغانستان حکومت چې له دې تړون څخه اړخ ته پاتې شوی دی وایي د تړون د افغانستان خو خلکو ته کومه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مندي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کول او بلل او زیاته کړه
که د دوه تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. لنړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړاوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ او سم قدر منو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي سوداګریز کمیسون دریمه ناسته جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې به د اقتصادي همکاریو په پلان کار وکړي. د افغانستان او فدراتیفي روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو دریمه ناسته تیره ورځ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د فدراتیفي روسیې د سوداګرۍ او نایو لمرسیال وزیر الکساندر لیکولایویچ موزروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه ناسته درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناستې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې د اقتصادي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او په سیمه کې د همغږۍ په پیاوړي کولو کې کلیدي رول لري او له همدې امله افغانستان غواړي چې له روسیې سره ګډې اقتصادي سوداګریزي پروژې طرحه او پلي کړي. د ناسې پترس کې دواړو لورو د ریل پټلۍ په سکتور کې د همکاریو په حق له هم مفصلي خبري وکړي او روسي اعلان کړی چې د روسي دولتي ریل پټلۍ شرکت او همدارنګه روسي خصوصي شرکتونه په افغانستان کې د ریل پټلۍ پراختیا کې همکاري او پانګونې ته چمتو دي. خغلی اتمر د مزار، کابل، تورغونډۍ، هرات او امام نظر اقینی په ګډون د ریل پټلیو پروژو ته په اشاره سره ویلي چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به روسیه د مرکزی آسیا او افغانستان لاري سویلی آسیا سره ونښلول شي. په هرات کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا او توکو د خوندیتوب لپاره دوه دیرش شنی خونی پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي رادیو ته وویل چې د غشنی خونی د کرنې وزارت په ملاتړ او د آی اف ای ډی ادارې په مرسته جوړې شوې دي. نو موړي ویل چې د دې پروګرام له لارې کلیوالي خزي سره مرسته کیږي چې خپل کرنیزي توکي خوندي او محلي بازارونو کې وپلوري. د غشنی خونی د هرات په انجیل، گزاره، کاروخ، زندجان او غوریان ولایتونو کې جوړی شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغاني سلويخت پوله، یو یورو درې نوی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دیرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغاني.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې یو کال پرون د هوت په لسمه نیټه پوره شو. نن د ازادۍ رادیو په 15 دقیقه اونیز بحث کې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو راسره اوسئ، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحدو ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رد خوشینی خودلې. سپینه مڼۍ وایي د ایران پر ځواب خوشینی ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو په مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو ستنېدو ته لار هواره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایی قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره نه غوړي چې له دوی سره کومه غیر رسمي ناسته تر سره کړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خوشینه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خوشینه ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمنی، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکې دي، د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړي او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه وویل د جوزف بورل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکله چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسېدلی د دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي، د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړي: آیا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کیږي، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیوال سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول. خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت دوی ته راجع شي. مسیر ورځپاڼې لیکلي اوس چې د دوی له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوی هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ ژوبله یې کمه شوې او پراخې سیاسي اړیکې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د دوی هوکړې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې لا هم جګړه نه ده درېدلې. وړاندې راغلي که د دوی هوکړه پوره عملي کیږي او که نیمه، خو بین الافغاني خبرې باید جدي شي او د سولې روانه پروسه باید د افغان وژنې دا ماشین ودرېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له طالبانو سره د امریکایانو تړون یو کلنی بهیر کې طالبانو ډېرې ګټې وکړې، خپلې لیکې پیاوړې کړې او افغان حکومت د هغوی 15,500 بندیان ور آزاد کړل او طالبانو په دې موده کې ځان راټول کړ او له سره یې د زندانیانو په ازادېدو سره خپلې لیکې تر بل هر وخته ډېرې پراخې او پیاوړې کړې. خو د لیکوال په وینا طالبانو د سولې لپاره هوډ نه دی ښکاره کړی او د سولې په نامه وخت ضایع شوی. افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او په ټوله کې افغانستان زیانمن شوی. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانانو هیله او غوښتنه دا ده څو نه یوازې په دغې معاملې باید له سره کتنه وشي، بلکې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ یو لورو هم فشارونه زیات شي چې د سولې لپاره خپله ژمنتیا په ډاګه کړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کندهار د سوداګرۍ خونې وایي سکال له کندهار د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 11,000 ټنه انځر بهر ته صادر شوی. په همدې حال کې د کندهار سوداګر او باغلرونکي وای سکال د تیر پرتله د انځرو حاصلات خو خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دالیزونه نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي.
شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري. د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکي خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې ششکالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه. خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د شوالي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و.
انځر کیفیت سم دی سرکار دې دې دغه لږ نه دي چې ما نام وایي نه چې سوي یا کمزوري دي. انځر سوي دي تر ششکال شکر دي کال آباد او به بیا باندې معلومه شته.
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سشکال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشتوالی یې د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي. محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو راهیسې کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کېږي او د دوهمې او درېیمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر مینه انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنې دي هغه نه وځي هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر له پاکستانو دا مزنې کمزورې دي ځکه مخکې چې په 2200 په 2300 کلل یوازې اوس په هغه انځر په 950 ورچېږي خو د نورې وادو سره مدایله د تجارتان سره غټو چنوري وادو تیم ساجر کزه کال په کال انځر ډیریږي.
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګری ډیر کله د لارو د بندیدو له امله له ستونزو سره مخامخ کیږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت دا وایي د اهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لار مشکل دی. د پاکستان لار بند شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لار بند شي. هندوستان لار چې بند شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لار بند شي هغه مینه انځر پاتې شي. دلې پاکستان یې پرېږدي په دلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه ښه د لارې موزنه هوایي ترانسپورټ لار برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې ولاړ شي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالی د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی. د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره په روان کال کې له کندهاره د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت 1000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي.
د چشش کال د کال د سره څخه عمل سور جوزا د غلار په مکمل ډول بندو خو بیا هم خوشبختانه باید وایو چې چشش کال تر دې غړې پورې 1,568 ټنه صادر شوی دي چې مجموعي ارزښت هم 7,104,340 ډالر کېږي.
د کندهار د سوداګری خونی مسلمان زیاتوي چې بهرنی هیوادونو ته د وچې او تازه میوې او طبي نباتاتو د صادراتو لپاره د پاکستان ترڅنګ کومه بللار او یا هم د هوایي دهلیز امکانات برابر سي نو دغه ولایت د باغلرونکو او سوداګرو عواید به زیات سي.
ستاسو لا پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالینه د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی و چې سوي د برمی تقریبا 1,000 غزا 1,000 غزا 2 انچ و بلری نو موږ د حکومتي کسان څخه نه غواړو د لوړپوړو کسان څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندونه وته وته د دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې وبل څه پیدا شي پر سر باندې سرو د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه و بکوا سیمه نو و سوبه پر مخ باندې وځي ویلې ګرځ بکوا ته ورسول خلک یې نیو ته د چشنګ وبونه پر سکه پیدا کیږي نو باید څنګه د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ کې تر د بند ورته وته دي نو هغه ته د وبا کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په سعودي کې 1,480 کورنۍ ژوند کوي 1,480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نو مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداهده ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلي حل وفصل کړي. ماشومان یې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کښې دي ټېټولی او څوک دي په پردو کورونو کښې میاشتې تېرۍ او هلته مکتب او درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو می داره چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت د مواشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وسي. خپل طالبانو باندې زخ خو پر اشرف غني باندې زخ خو چې خپل سوله وکړي په دفرنیا زخ خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.